پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم په پونستان کې د غرمې 12 بجې سوې. تاسو ازادي رادیو ته ورجیاست. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وي له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل به د هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. نن جمعه ده، د لیندیا قوس دیرشمه د دسمبر میاشتې 28. په پیل کې له فرشته جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په مکرۍ د مهمو خبرونو سرخطه، پنټاګون په داسې پلان کار کوي چې که نهایي شي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر څلمونی پورې له دې هیواده وتلی شي. په غزنی کې دولتي چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ته څیرمه یې په یوه کمین کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د چک جمهوریت د سکرو د ډبرې په یوه کان کې چاودنه سوي چې له امله یې 14 تنه مړه شوي دي. پنټاګون په یو داسې پلان کار کوي چې که نهایي شي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هیواده ایستل کیدلی سي. دا خبره د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو له خولې کړې ده. دې خبري اژانس ویلي دا به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره هڅې روانې دي، د دې هیواد په اړه د جمهور رئیس ټرمپ په ستراتیژۍ کې یو ناڅاپي بدلون وي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دا سرتیری به تر اوړي پورې له افغانستانه وایستل سي، خو په اړه یې وروستۍ پرېکړه اعلانه ده سوې. جمهور رئیس دونالد ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستانه د امریکایي عسکرو په ایستلو ټینګار کاوه، خو د دې کال په پیل کې هغه د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول سو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل سي. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس به چې پرون یې د استعفا خبر خپور سو د 2019 میلادي کال د پیل په میاشتو کې له کاره ووځي. جیم ماتیس په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې د هغه نظرونه په بشپړ ډول د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس له نظر سره مطابقت نه لري او په اختلافي مسایلو کې د روسیې او چین په اړه د خپلو پالیسیو یادونه کړې ده. د جیم ماتیس خبرې په هغه لیک کې چې د دسمبر په 20 جمهور رئیس دونالد ټرمپ ته استولی لیکل شوی دي. دونالد ټرمپ پرون د هغه د استعفا خبر پر ټویټر خپور کړ او وی ویل چې د 2019 میلادي کال د فبروري په میاشت کې به د حکومت د دفاع وزیر تقاعد وکړي. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو غړو د جیم ماتیس د استعفا له امله له خبرداري ډک غبرګون څرګند کړی دی. جیم ماتیس د دونالد ټرمپ په اداره کې له داسې کسانو و چې اتکا ورباندې کیدلی شوی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د چارواکو له قوله لیکلي چې د افغانستان څخه په وتلو د سپینې ماڼۍ ټینګار یو مهم علت و چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له خپلې دندې استعفا کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست د دې خبر په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به د دې هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي په وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وکتل. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د زلمي خلیلزاد سره یې پر دې هم خبرې کړې وې چې د بهرني ځواکونه څه وخت او څرنګه له افغانستانه وتلی شي. د غزنی دولتي چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ته څیرمه یې په یو کمین کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د والي ویاند محمد عارف نوري د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې د غزنی د مرکز اړوند کاریزي بالا په سیمه کې د اپراتیفي معلوماتو پر بنسټ د پولیسو د چټک غبرګون قطعې په دې کمین کې شپږ وسلوال وژلي او څلور یې زخمیان کړي دي. د ښاغلي نوري په وینا د وسلوالو دوه جسدونه په سیمه کې پاتې دي او حکومتي ځواکونه له هغوی څخه یې یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړی دي. بل ورته وسلوال طالبان مني چې په دې حمله کې د دوی وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو وایي چې شمېر یې دومره لوړ نه دی. د پروان امنیتی چارواکي وای په دې ولایت کې د طالبانو نظامی مسؤول ملا قادر له درې نور وسلوالو سره وجل سوی دی. د پروان د امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته ویلي چې د قمندان تیره شپه یو موټر تښتولی او د تیښتې پر مهال له بلې وسلوالې ډلې سره چې هغه هم ګمان کیږي چې طالبانو په نښته کې ښکیل سوي دي چې په نتیجه کې د ملا قادر له درې چې په نتیجه کې ملا قادر له دریو وسلوالو سره وژل سوی او د د ډلې یو تن زخمی شوی دی. د هغه په وینا دا نښته د جبل سراج ولسوالۍ په قادر خیلو سیمه کې رامنځته شوې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چک جمهوریت د سکرو د ډبرې په یوه کان کې په چاودنه کې د وژل سوو کسانو شمیر دیارلسو ته لوړ سوی دی. د چک جمهوریت رسنیو نن ویلي چې په دې کان کې دولتي شرکت اوکیت کار کاوه او د ګاز چاودنه پکې شوې ده. دا پېښه پرون سوې ده. د اوکیت شرکت ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه خبرې نه دي کړې. ویل کېږي چې په دې کان کې یوولس تنه کسان چې مړه سوي دي د پولینډ وګړي دي او دوه تنه یې د چک جمهوریت اتباع دي. او د هنګري ولسمشر د تیرو څو ورځو له اعتراضونو سره سره د کارګرانو اړوند یو لانجمن قانون پرون توشیح کړ. ولسمشر یانوش ادیر په یو خبر پاڼه کې استدلال کړی دی چې د کارګرانو په قانون کې اصلاحات او د هغه مقررات له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. د نوي قانون له مخې په هنګري کې د کارګرانو د اضافه کاری د ساعتونو شمیر له 250 ساعتونو څخه 400 ته لوړ سوی، خو تنخواګانې یې په دریو کلونو پورې ځنډېدلې دي. ولسمشر ادیر چې د صدراعظم ویکتور اوربان له متحدانو څخه دی ویلي چې نوي مقررات اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو د کارګرانو د اضافه کاری له وختونو سره یو شان دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې جمهوری ریاست ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. په دې اړه مو د ځینو تحلیلګرانو نظر هم راخیستی.
د دوی وتل په هغه صورت کې چې منظم پلان د مخې نه وي، د تقسیم اوقات د مخې نه وي او د افغانانو سره په تفاهم کې وي او تیاری ورته ونیول شي، یوه خلا ایجاد نشي، هغه ښه کار دی.
دا هم اوري چې د اورزګان ولی وای په دی ولایت کې د فعالو زورواکو مخنیسی
پاینده کې بد نور زورواکي ختموي. موږ د دې لپاره دلته ان شاء الله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفو چې د زورواکانو مخونیسو.
په شمالي ولایتونو کې د یوې اونۍ پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ جوړه او شته. د پوځي چارواکو وسلوالو ته خبرداري ورکړي.
دې ته موږ غلبې کوو چې راسي سولې ته او دې د خدای امر ته غاړه کشیږي. در غیر ازو د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت دریج د دې په مقابل کې وجنګیږي.
په خوست کې ګڼ کسان د بیلابیلو قضیو په تړاو نیول سوي.
څلور سو دوه دیرش جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نخلاص شوی دی او عاملی نه رسمن سرنولې تسپره.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر له خپلې دندې استعفا کړې او ویلي دي چې د نوي کال تر پایله به خپلې دندې ته دوام ورکوي. زما رایه زما حق پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ په همدې خبرونه کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د څو زره بهرنیو سرتیرو وتل به هیڅکله هم د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه لري. جمهوری ریاست په اعلامیه کې چې نن خبره سوې ویلي دي چې زموږ د ټول نظام او ملت نهایي هدف دا دی چې بالاخره به ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو درېږي او له خپلو خلکو او خاورې به مستقلانه دفاع وکړي. دا په اصل کې ده چې د امریکا دفاع وزارت په یو داسې پلان کار کوي چې که نهایي سي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکا کې سرتیرو نیمایي به تر اوړي پورې له دغه هیواد څخه وایستل سي. رحمت الله افغان په کابل کې دا مسله تعقیب کړې. نور جزئیات له دې څخه ورو.
بله صالح صاحب، کله چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیمایي ځواکونو د وتلو خبره مطرح کړه، د افغانستان جمهوریت ریاست دغه موضوع غبرګون وښود او څو شپې وړاندې یو اعلامیه خبره کړه. په اعلامیه کې راغلي دي چې په تیرو څلور نیمو کلونو کې د لومړۍ کرښې جګړې او ټول هیواد عام او تام امنیت د همدغه افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره سوی ده او دا چې څو زره بهرنی ساتيري چې هغه هم تر ډیره د روزنې تخنیکی مرستو او حمایي چارې پر مخ وړي کده او زیاده به هیڅ کله هم په امنیتي وضعیت تاثیر وانه چوي، ځکه چې په تیرو څلور نیمو کلونو کې ټول چارې افغان امنیتي ځواکونو سنبال کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پینډاګان وایي په داسې پلان کار نهایي کیږي چې په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هېواده ووځي. بلخوا د مخکنی افغان ولسمشر دفتر رئیس کریم خرم که څه هم د بهرنیو ځواکونو له وتلو هرکلی کوي، خو وایي چې باید یو منظم پلان له مخې وسي چې ستونزې را جوړې نه کړي. کریم خرم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی وتل په هغه صورت کې چې منظم پلان د مخې نه وي، د تقسیم اوقات د مخې نه وي، او د افغانانو سره په تفاهم کې وي او تیاری ورته ونیول شي، یو خلا ایجاد نشي، هغه ښه کار دی. اما به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نورو جوړې کړي افغانانو ته هغه په ځای پریښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي، زه فکر کوم دا به د مملکت دپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نشي.
بلې سالی صاحب، د ارګ په اعلامیه کې راغلي کومې اندېښنې چې د افغانستان د راتلونکي وضعیت په هکله رسنیو کې مطرح کیږي، دغه اندېښنې په 2014 میلادي کال کې هم ماتره په شدت مطرح شوی وي، خو بیا وروسته ثابته شو چې دغه اندېښنې بې ځای دي. همدارنګ اعلامیه وایي هغه تحلیل ګران چې څه د ویل بچ چې د پاسه یو لک بهرني ځواکونه له افغانستان څخه خوځي افغانستان به سقوط وکړي، نو دغه خبره هم بې ځای ځکه ثابته شو چې ټولې چارې افغان امنیتي ځواکونو په غاړه اخلي او د دې وړتیا لري چې له خپلې خاورې نه دفاع وکړي. صالح صاحب،
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو وردل چې جمهوری ریاست وایي د 2000 بهرنیو سرتیرو وتل به هیڅ کله هم د هیواد پر امنیتی برخو تاثیر ونه کړي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي و چې پر داسې پلان کار کوي که نهایي سي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي برخه به تر اوړي پورې له دغه هیواد څخه وایستل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په شمال زون کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت ضد وسلوالو ته درنه مرګ شوبله اوښتې ده. د شاهین قول اردو مشر وایي چې دغه پوځي عملیات په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې سوي دي. تفصیل له بلخ نه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
په شمال زون کې د 209 هم شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تیرې ونې کې د اسارلس عملیاتو په ترڅ کې په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې 25 تاده بستوال وژل شوی او لسکونه نور ټپیان دي. د شاهین قول اردو مشر ولی محمد احمدزی وایي چې د اسارلس عملیاتو په ترڅ کې د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د طالبانو له وجوده تصفیه شوې او همدارس د جوزجان میمنه لاره چې تر دې په خوا د وسلوالو تروریستانو د ګواښ لامل مستوده و په بشپړ توګه د ترافیک پر مخ پرانستل شو.
ساره دا بسار به سرعت به پیش میرن، فیرن قطعات ما در دولت آباد هستن، چهار طرف خرجات ولسوالی دولت آباد تصفیه و تراشی کردن، از هر دو طرف تلفات زیاتی به دشمن وارد گرید است.
د شاهین قول اردو قماندان چې په بلخ ولایت کې د ملي اردو د تعلیمي کنډک د 200 سرتیرو د فراغت په یو مراسمو کې رسنوي ته خبرې کولې، دا هم وویل چې د اسارلس عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو د پټنځایونو د لمنځوړلو په هدف تیرونه پیل شوی او د وسلوالو مخالفینو د مورچلونو تر بشپړ ختمېدو به دوام وکړي. هغه وویل چې یادو عملیاتو کې افغان پوځ ته هیڅ ډول تلفات نه دی اوښتي او د غوڅ ملاتړ ځواکونه یې هوایي حمایه کوي. د 209 هم شاهین قول اردو چارواکي هم پر طالب وسلوالو غږ کوي ترڅو د سولې خبرو ته حاضر شي او په غیر صورت کې به وځپل شي. د نظامی بنسټ مشر ولی محمد احمدزی وایي چې جګړه د هیڅ وی خوا په ګټه نه ده او د جنگ د دوام پایله به یوازې تلفات وی او افغان پوځیان د خپل خاورې څخه د ننګې او ساتنې لپاره هر ډول سرکیندنو ته تیار دي.
هر وخت چې د سولې او د مذاکراتو خبرې کیږي بیا د افغانستان د خاورې دشمنان خپل هغه وحشت بیا هم د افغانستان خلکو ته ښکاره کوي او دوی همیشه ژمن نه دي دیته. موږ دې ته خوشبینه یو، موږ حکم د خدای تطبیق کوو، دوی ته موږ د غلبه کوایو چې راسي سولې ته او دې د خدای امر ته غاړه کشي. در غیر از او د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت لري چې د دوی په مقابل کې وجنګیږي.
د شاهین قول اردو سرتیري هم د خپل مشرانو پر شان د وسلوالو طالبانو سره د سولې غوښتنه کوي او وایي له جګړې ستړي دي او وینه تویول د حل لاره نه ده. د شاهین قول اردو دوه تنه سرتیري یې پاړه وای
که نمیستان که اومده خدا تسلیم ده اولاد کنن که اگر نمه کنن دیگه بازمارم دیگه اومدگی داریم که ده دمیشان استادگی کنیم تا که خون ده وجودی ما دفاع از خاک خود میکنیم.
تیمور صمدی هستم. ما یک پیام برای دشمنان دارم. ما اومدگی بسیار کامل بخاطر سرکوبی ها داریم، ولی در قدم نخست از یوم تقاضای ما هست که مردم افغانستان از جنگ خسته شدن و همگی خواهان صلح هستند.
بعد از حال که دشاین قلوردو چرواکی او سرتیری د وسلوالو طالبانو څخه غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای شي، چې همدا اوس مهال دواړه لوري هم افغان امنیتي سرتیری او هم وسلوال طالبان په مختلفو مورچلونو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په جګړه بوخت دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د چارواکو په خبره چې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې روانې امنی ګڼې کورنۍ بې ځایه کړې دي. د اورزګان ولی وایي په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې زورواکي د بېوزلو مرستې وړي. ولی ژمنه وکړه چې د دې ستونزې مخنیوی به کوي. په دې ولایت کې پر سلګونو کورنیو د بشري مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې د وچکالی او جګړې ځپلو کورنۍ سره دغه نغدي مرسته د آر آر ای ای یا د افغانستان د بیا ودانولو په نوم یوې خیریه موسسه وکړه. د دغې موسسې مسؤول انجینر محمد داود د یادې مرستې د فایل پر مهال ازادي راډیو ته وویل دغه مرسته چې نغدي پیسې دي او 1200 نوي کورنۍ ته ورکول کیږي، 90 سلنه به یې پر وچکالی ځپلو وویشي او پاتې 10 سلنه به یې پر جګړه ځپلو وویشي.
هغه 90% هغه خلک چې د وچکالۍ له امله متضرر شوي وي، 10% هغه خلک چې متضرر شوي وي، بېځایه شوي د بل ځای نه را بېځایه شوي وي او متضرر وي. 1200 نوي کورنۍ ته موږ مرسته ورکوو چې دا مرسته په دوو مرحلو کې توزیع شي، چې اوله مرحله یې 9000 افغانۍ ده، دویمه مرحله یې همچنان 9000 افغانۍ ده، چې جمله موږ 3000 افغانۍ په دوو مرحلو کې 1200 نوي کورنۍ ته ورکوو.
بل خو بیا د اورزګان والی وایي په دغه ولایت کې د غریب او بیچاره خلکو حق زور واکې وړي، خو وایي چې له دې وروسته به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د غریب او بیچاره خلکو حق څوک وخوري. محمد شفیق اسدالله سید ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د زورواکو ریښې له منځه وړي او غریب او بیچاره خلکو ته به خپل حق ورکوي.
موسسات د وخت وخت څخه د زورواکانو تر تاثیر لاندې وي او خلکو په زور په زیاتي په دې څخه کارتونه اخیستل. یو داسې چا وړي دا په دیوه سړي په حکم نه مړی دی، د دوو په حکم نه مړی دی. موږ د دې دپاره راغلي چې د دې موسساتو سره کومک وکړو چې دغسې زورواکان په ډاګه کړو او انشاءالله په آینده کې به نور زورواکي ختم وي. موږ د دې دپاره دلته انشاءالله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفوو چې د زورواکانو مخ ونیسو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت یو شمېر جګړه ځپلو او وچکالي ځپلو ازادي راډیو ته ویلي وه چې په نوم راغلي مرستې زور واکې وړي او یا هم مسولین پر خپل خېش او خاله ویشي. په ورته وخت کې د هغه کورنۍ غړي چې ورسره مرستې وسوي ډېر خوشحاله دي، خو وایي چې دولت له دې نه هم باید زیاتې مرستې ورسره وکړي.
نوم یې خانزاده دی، راغلی وم دلته چې دغه توزیع شروع وه، موږ سره کومک وکړي. خدای دې وزونه ورکړي، کفایت کوي داسې یو لږ کومک موږ سره وکړي. احتیاج داسې وم چې ولاکه مې تر یوې ګونو وړو تېره بله درلوده وه درېده، بس داسې احتیاج وم یوه ګونې وړ مې چې سپېدله نور بېخي پر مخ وشی نه درلوده.
نوم یې صحت ولید وروره، پر دغه دوکانو باندې ګرځم وروره، که یا لاس پیدا کړي یا شر پیدا کړي بله نسه پیدا کوه. هغه نات کندران دي وروره، زریم یا د کوچنیان دي پسخانه وي وروره. یا په خدای داسې کېږ ډېره مننه کوو چې زموږ سره بلنه راکړه. موږ ته موږ ته راغله دا خلک او موږ یې راوغوښته دا په سترګو مایبه پلار مو فارکۍ دا دی سپین ږری دی در بدره په دې سرای پراته په دې کې پراته در بدره ده.
د یادونې وړ دی چې د دغه ولایت د کډواله او راستنېدونکو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ عاجلو مرستو اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د خوست امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې د بیلابیلو قضیو په تړاو 455 کسان نیولي او د تحقیقاتو لپاره یې عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندلي دي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست امنیه قمندان ملپاسوال اختر محمد نورزوی رسنیو سره د یاد ولایت د پولیسو د 9 میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل پروان مریض کال کې په یاد ولایت کې 340 یا بیلابل جرمی واقعیت ثبت شوی چې 103 نوی جنایی پیخی دی، 1 نوی ترهګریزی پیخی دی او نوی پیخی د نشه توکو د قاچاق دی. همدارنګ په دې موده کې 114 کیلو چرس، یو اندازه تریاک، هیروین، شیشه او 514 لیتره مختلف الکولی مشروبات نیول شوی دی. خوست امنیه قمندان وړاندې ویل چې د یادو واقعیاتو په تور 455 کسان نیول شوی چې 325 کسان د جنایی قضیو و دشتنه د ترهګریزو خو او درې نوی تنه د نشه یي توکو په جرمونو تورن ول.
په مجموع کې 340 او یا پیخی دی د ښار مرکز او دغه د 12 ولسوالۍ او درې مرکزی واحدونو کې ځنه داسې دي چې مخنیوي شوی دی، ځنه داسې چې پیخ نه ورسته نیول شوی دی. الحمدلله داسې قضیه نه لرو چې په هغه کې دی فایل نیمه نیول شوی. دوی ټول تحت کشف نه وتلی دي، یو تیر تحت تعقیب دي، یو تعداد مزنون مفرور دي، ان شاء الله و به نیول شي.
د جنرال نورزوی پوینا په تیرو نهو میاشتو کې 143 میله وسله هم د پولیسو لاس ته لوېدلې ده چې یو تعداد دلته موجوده ده. ځینې د بالستیکي معایناتو لپاره مرکز ته انتقال شوي او یو شمېر یې اړوندې سلانوالۍ ته ورکړل شوی ده. دی زیاتوي د همدې قضیو په تړاو و درشګاډې نیول شوي چې د محاکمو تر نهایي حکم وروسته به د ګمرک لخوا لیلام او یا پرځای شي. د د په وینا چې په دې موده کې 422 جریبه دولتي ځمکه د غاصبینو له منګولو خلاصه شوي چې 400 جریبه یې په مندوزیو کې او 20 جریبه په خاني خوړ کې وه چې عاملین یې په رسمي ډول سلانوالۍ ته ورپېژندل شوي دي.
422 جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوی دی او عاملین یې رسمن سلانوالۍ ته سپارل شوي دي چې د هغو 400 جریبه ځمکه په مندوزیو کې او 20 جریبه ځمکه کې په خوني خوړ.
خوست امنیه قمندان وایي چې دوی د نیول شوو وسلو او ګاډو د ساتلو لپاره منظم ځای نه لري. نور همدې کبله د سرانوالۍ او عادي ارګانونو په ځانګړي ډول محاکمو غواړي چې په ټاکلې قانوني موده کې دا دوسیې وڅېړي او د مصادرې په اړه یې نهایي پرېکړه د پولیسو سره شریکه کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی آزادی رادیو توجه است. زمرا یا زما حق اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سی خو سیو نړیواله مسله تعقیبو. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له خپل دندې استعفا کړی او ویلي دی چې د نیوی کال تر پیله به خپل دندې ته دوام ورکوي. ماتیس ویلي چې خپل استعفا یې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته استولې ده. هغه په خپل استعفا لیک کې ځینې دلایل بیان کړي دي. احمد تکل د موضوع تعقیب کړی استودیو تر هغه تکل سب دفاع وزیر شغلی ماتیس په خپل استعفا لیک کې د خپل دندې د پرشودو لپاره څه د لیل وړاندې کړی دي.
مننه سالس د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس لیکلی دی چې په خپل استعفا لیک کې له ولسمشر ټرمپ سره د خپلو نظریو د توپیر یادونه کړې ده. ماتیس د نورو مسایلو ترڅنګ د روسیې او چین پر وړاندې د امریکا په پالیسیو کې له ټرمپ سره د خپل نظر د توپیر یادونه کړې او لیکلی دي. دا یو روښانه خبره ده چې مثلا روسیا او چین غواړي د نورو هیوادونو د اقتصاد، ډیپلوماسۍ او امنیت په اړه په پریکړو کې د ویټو د حق په کارولو سره د خپلو استبدادي موډلونو په څیر یو نړۍ رامنځته کړي. البته سالی صاحب ماتیس دا څرګندونې څو شېبې وروسته له هغه وکړې چې ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دفاع وزیر به د 2019 کال د فبروري میاشتې تر پایه تقاعد شي.
په خپل ولسمشر ټرمپ د استعفا په اړه څه عکس العمل څرګند کړی یا دغه استعفا یې منلې ده؟
له دې اعلان وروسته یوازې ټرمپ نه و، ډېر زیات نور غبرګونونه هم و. د ده د استعفا له اعلان وروسته د کانګرس یو شمېر غړو د ماتیس د استعفا په اړه خبرداری ورکړ، ځکه ماتیس د ټرمپ په اداره کې د یوې مهمې ستنې حیثیت درلود. په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر خبریالانو ته وویل چې د ماتیس استعفا د ټرمپ په اداره کې د ګډوډۍ نښه ده او د استازو د جرګې غړې نانسي پیلوسي چې ډېر ژر به د دې جرګې مشره شي وویل د ماتیس د استعفا خبر ټکان ورکړی دی. پیلوسي وویل ډېر مهم سیاستوال د ګډوډۍ له کبله او ځینې نور بیا د رسوایۍ په نتیجه کې له دې ادارې د ټرمپ له ادارې نه وتلي دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې مشر دیموکرات سناتور مارک وارنر وویل دا ډیره ویرونکو خبره ده چې ماتیس د ټرمپ له ادارې وزي. وارنر په ټوټر په پیغام کې لیکلی چې د ټرمپ په بې نظمه اداره کې ماتیس د ثبات د یو ټاپو په څیر و. ځینو نورو سناتورانو او د استازو د جرګې غړو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې. خو تاسو د ټرمپ پوښتنه وکړه، ټرمپ د ماتیس د استعفا له اعلان څو شېبې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې جنرال جیم ماتیس زما په اداره کې د دفاع وزیر په توګه له دوه کال وروسته د را روانې فبروري میاشتې تر پایه تقاعد ته ځي. ټرمپ ویلي چې ماتیس په دې برخه کې زما تکړه همکار و چې نور هیوادونه او د امریکا متحدان په پوځي برخه کې خپل مکلفیتونو تر سره کولو ته اړ کړي یا متوجه کړي. او ټرمپ لیکلي چې د ماتیس د کار په دوره کې په تیره د جنگي تجهیزاتو د پیرودلو په برخه کې ښه پرمختګ وشو.
ډیره مننه له احمد تکل څخه. مو واوریدل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له خپلې دندې استعفا کړې او ویلي دي چې د نوي کال تر پایله به خپلې دندې ته دوام ورکوي. بله نړیواله مسله دا ده چې د البانیا حکومت دوه ایراني ډیپلوماتان د امنیتي دلایلو له مخې له دغه هیواد څخه ایستلي دي. امریکایي ډیپلوماتانو ویلي چې په ایستل سوو ایراني ډیپلوماتانو کې یو په البانیا کې د ایران سفیر دی. د رویټرز په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د البانیا د بهرنیو چارو وزارت دوه ایرانی ډیپلوماټان چې د البانیا امنیت ته ګواښو له دې هیواد څخه ویستل دي. د البانیا د بهرنیو چارو د وزارت وان د دسمبر په 19مه خبرې اعلان وته ویل دا ایرانی ډیپلوماټان لخپل ډیپلوماټیک ماموریت څخه په سرغړونې او د البانیا د امنیت ضد فعالیتونو په تور له دې هیواد څخه ویستل شوی دي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویلي دي چې په ویستل شوو ډیپلوماټانو کې یو هم په البانیا کې د ایران سفیر دی. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د البانیا صدر اعظم له خپل هیواد څخه د ایران سفیر وستلی دی چې د ښاغلي بولټن په وینا دا ایران ته یو پیغام دی چې له تروریزم څخه د تهران ملاتړ د زغملو نه دی. جان بولټن په خپل ټویټ کې ویلي، موږ په اروپا او نوره نړۍ کې د ایران د بې باکانه چلند پر وړاندې د البانیا د صدر اعظم او د دې هیواد د خلکو له دریځ ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا وستل شوی ایرانی ډیپلوماټان د تهران دوه ماموران بللی دي چې د پومپیو په خبره په البانیا کې د تروریستي بریدونو پلان درلود. رویټرز خبری آژانس ویلی دي چې ایرانی ډیپلوماټانو او د البانیا په مرکز تیرانا کې د ایران سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي او د رویټرز آژانس ټلیفونونه هم نه ځوابوي. د پرایویټ ټاپ چینل په نوم یو تلویزیون ویلي دي چې له البانیا څخه وستل شوي ایرانی ډیپلوماټان په 2014 کال کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره د البانیا او اسرائیل ترمنځ د غوراوي پر یوې مسابقې د برید په پلانولو تورن دي. د البانیا او ایران ترمنځ وروسته له هغې اړیکې کړکېچنې شوې چې په 2013 کال کې د ایران د حکومت د یوې مخالفې ډلې مجاهدین خلق شاوخوا 2000 غړي البانیا ته لاړل. البانیا د امریکا د حکومت او ملګرو ملتونو په غوښتنه د مجاهدین خلق غړو ته چې له عراق څخه وستل شوی وو پر خپل خاوره پناه ورکړی ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم معلم مخلص ایمن ولا تکات پیغام پیغام ما ده من تجربه ده کله چې خدای ته لږه چې دوی باید څه لوي چې او وربان دي چې وربان ونه چې څه لوي اسلام نه لري انت به ده وخت ای او دوی به څه خبرې کوي دا خو اسلام نه لري څه لږه رقم نه سره سلام زاهد ولایت د نوې نوبارې خالي څخه خبره کوم یا ورېدم کو ته سلام وایم باندې سلام سره سولې په اړه پیغام پرېږدو نه پوهیږي څنګه د ټول افغانان او د ولس د ټول نظام خبر نه ده خبرې پنجابیان او امریکایان سره کوي نو خدای دې وکړي چې ملک او نظام یو بل یې خاطر ولار نه شي. والسلام په احترام د شهیدانو وینو او قربانیو ته وکړل.
السلام علیکم در ردی رادیو کار کوم ګوستاخ سلامونه او نیک هلی ورند کوم هله کوم چې دا وری خیر سره دغه د بزوبي غونډه یم نتیجې ته راوړې چې خدای کول بل خدای افغان نام کوله دا زه هله دي چې بل خدای سول راځي خدای پاک دې سول راوړي خدای پاک دې افغانستان ته یو اتحاد او اتفاق ورنصیب کړي. والسلام بیا احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ټلیفوني پیغامونو پر اساس اوریدونکو ترڅنګ اوریدونکو اسمیسونه هم راستولې دي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي، سوله د ژوند یو اړتیا ده چې افغانان تر بل هر چا دې اړتیا ته ډیر لیواله دي. اعلی نظر ثاقب له کندهار، سوله شونې ده ځکه امریکا هم سوله کوي، طالبان هم. عبدالبصیر عادل د کونړ له چپې درې ولسوالۍ څخه لیکلي، زموږ د سامتول د کلی سړک نسته، له حکومت غواړو چې دغه ستونزه حل کړي. باوري لشکین څخه لیکلي دي چې د ښوونکو د معاشونو د زیاتېدو پریکړه ستا وایم او حکومت څخه مننه کوم. سمیع الله نصری د اورزګان ولایت څخه لیکلی، د افغانستان ټول خلک له جنگ څخه ستړي دي او د بهرانیانو شتون د سولې په وړاندې خنډ دی. ذبیح الله عدنان له کونړ لیکلی، طالبانو افغان ولس ته ثابته کړه چې سوله نه غواړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی، په ننګرهار کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې زیاتې سوې دي، له حکومت څخه غواړم چې خپل سری وسلوال ونیسي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلی، زموږ د منګیاړ په مکتب کې د کتابونو کمبود ډیر محسوسیږي. د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 1:30 کېدونکي د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زید څخه اورئ.